فشار وي ځکه ډیر خلک کورونه لري او غواړي چې په شو کې رایو باندې خلکو ته پکې راور کی
دوی خو خامخا فشار دی دی ورته وی که تاسو کې پنجاب کې دلته خو الحمدلله نشته په پښتونخوا کې د پښتونخوا پولیس وړي زیات تر اوسه پورې چې موږ سره تر دې دمه چې ډیر انسانیت او سړیتوب کړی دی او هلته چې دی هغوی د کور خاوندان را غواړي چې ګوره دا سړی وباسه که وی دې نیسته بیا به تا سره مو قانوني کاری وي که بیا هغه مجبوره ویریږي چې پنجاب خلک بیا د پولیس نه لږ زیات دغم کوي ډډم کوي نو دغه ته وي افغان ته وي چې روره بس ځان لغم کوه ووځه بل کور بل کوسی ته راشي بل دې ته راشي څوک ول نه ورکوي چې نه ورکوي مجبور دی چې هغه پښتونخوا ته راشي او یا د دغې ځای نه ووځي داسې لوري علاقو ته عمل د پنجاب کې هم داسې لوري علاقو غریز علاقو ته بل خوا ته لاړ شي عمل د ځان پټو ساتي
د خیبر پښتونخوا په کومه سیمه کې په کډوالو باندې فشار زیات دی ستاسو په نظر
دی نوخار او په بو او په دغه علاقو کې چې ډېر دی
د دې وجه څه ده
دغلته زیات فوجي دغه دي کنه
مرکزونه
اداري زیات دي مرکزونه دي فوجي نو په دغه وجه ده
نو خو کډوال خو عادتا پولیس تنګوي نو پولیس پوجانو له دوی سره سکار دي
نو اصل کې خبره خو د سده چې دلته خو زیات تر اختیار د خلکو سره دي دلته چې څه کیږي نو امره خلک کوي او امره خوانه هدایت جاری کوي او پولیس به عمل کوي نو الته دوی ته نوټیس ورکول شي وي په ما کورونو کم کالونیانی شي وي هغه کالونیانی دي ټاونونه دي په ټاونونو کې څوک مهاجر پراته هغه ته نوټیس ورکړي وي چې تاسو په دغه تاریخ باندې به دې ځنه وځه اعلان کې هغه په تیر په دغه باندې و د جون په 20 مشلم تاریخ ورته ورکړو هغه مکه چې د جون اخري وخت نه ورکړو مې د جولای شولا به هغه یو میاشت کراتی مې راوګوت کا اوس دغه د استنبر تر هغه نو په هغه وخت کې دې ته دا نوټیس ورکړی وي او اوس یې لا اعلان نه کړی دی دا اوس نوې ورځ را نږدې شو په دې کې جمعهتون کې اعلان نه کړی چې تاسو د دې ځای نه وځي
په پاکستان کې د کډوالو د متحد ایالاتو شورا رئیس شغله میاخیل مننه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ تیر شپه په ایکسپانه کې پر پاکستان په یو بیان کې شرح کړی چې پر افغانانو فشارونه کم کړي او نړیوالو قانوني ژمنو ته درناوی وکړي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړئ
ازادي رادیو څلور ساعته
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري د ازادي رادیو ویب پاڼه ته کور شي تاسو د هغو راپورونو متن پکې مونډل شي چې د ازادي رادیو لاله خبري شي همدارس ویډیوي راپورونه لرو او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه pasajiradio.com کې پیدا کولای شي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون لامل د طبي پیښو خطرونو په ځانګړي توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخامخ کړي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي او په ټکو یې د دوی بیا ادغام له ننګونو سره مخامخ کړی دی بلخوا له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستانه شوي وي د مناسب سرپناه نه لرلو له امله د سیلونو سختو ورښتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي جزئیات فیروزی عزیزی پر راپور کې
د ایران له تهران د افغانستان فاریاب ولایت ته ستنه شوې معصومه ده چې وایي په تهران کې له لسیزو ژوند کول وروسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد ته ستنه کړل شوې او له تیرو کابو درې اونیو راهیسې په وچ ډاک کې خیمه وهلې دا وایي دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي مسومی ازادی رادیو تو موبایل
الان چیز ده خیمه زندگی میکنیم وضعیتش خوب نیست خیلی سخته نه هیچ راهی حل ندارم گرمان بیاد
موږ خیمه جوسی ګدل ته وضعیت ډیر بد دی هیڅ حل لاره هم نه لرو چې کله باران مریږي ټوله خیمه لمده شي را سره ټوله کورنۍ مې ده خوښي ناروغ او خسر مې سپینګړی دی دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده ډیر بد بادونه راځي د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړو شو چې بادونه سخت شي خیمه تکانونه خوري را لویږي
د پاکستان له اسلام آباد د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو مسوراندې ستون سوای 50 کلن سید ګل مرته شکایت کوي سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده خو په خبره یې د مناسبې سرپناه نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د کورنۍ ژوند ګواښي
ورته نشته چې موږ ته کور جوړ کو سر پنا بالکل زموږ سي شتن زياده لرو زموږ ځاچ دي او تاګه ځای اوسي کو تا خطي د شو غر دي او زاونه خراب شي دي ډېر دي دا خو خطر ودا ازا کې داسې لابونه او تاګه پات او تاګه دا خو ازا تر رسیدلې دي ارزا خراب شي دي زموږ لګه سي غر علاقه دي آگے کی ہم کے 2012 میں شو 2000 سے رامول راغلا او سنا سے مالون خلق وڑی دی اور زندہ سے سرونا پات دی
داستان سمیا فنان دا سی وقت د جفریلی کرکیچونو او ورته د چمتوالی نه لرلو لا مر شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم په خپل تازه تیرنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه سویو خلکو د بیرته متغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد دوه دېرش مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28مه یې د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ هم دا اقلیمي بدلونونه او ګواښونه یې افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو او بې ځایه سویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنېدونکي د چاپریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په ټکو یې آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه سویو او هیواد ته د بیرته ستنېدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلي ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې د سږ میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي. افغانستان له وړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو اورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوې په واک کې نه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
پاکستانی چارواکي د سیلونو له امله په پنجاب ایالت کې د لش تر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه ایالت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خبر پانه کې ویلي دي چې د پنجاب په سندونو کې له 1955 کال راهیسې دومره سخت سیلونه نه دي بهیدلي. د جمعې په ورځ پاکستاني چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې له پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړې دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال روټرز اژانس ته وویل چې د پنجاب په سیندونو کې د هند له لوري د خوشي شوي اوبو په اړه له شوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که داسې شوي وای اوس به پاکستان د دې سیلونو چارې شي تنظیم کړې وي. هندي چارواکي بیا وایي چې دوی خپلې هڅې کړې دي خو رشتونه زیات شوي او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا له تیر یک شنبې راهیسې هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداری ورکړی دی خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دي ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یوه تروریستي برید وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا 26 سیلانیان ووژل چې نوې ډیلی د دې برید تور پر پاکستان پورې کړ خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور ښار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېدې او د پنجاب بل ستر ښار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چارې روانې دي او هر شیبه د مرجو بریده زیاتېدو امکانات شته. د پی ډی ایم ای ادارې مشر عرفان علی کاټیاوی په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغیزمن کړي او د سیلونو کچ ته په کتو شایي دا شمېرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډېر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو امکانات شته. د پاکستان په پنجاب ایالت کې چې د پاکستان تر نورو ایالتونو ډیر نفوس لري د سیلونو د بهیدو په اړه د راپور جزئیات د سجرډو په ویب پاڼه sajrado.com کې موندلی شي او هلته هم تاسو د دې راپور تفصیل لوستلی شئ. د سجرډو په ویب پاڼه کې د سر مطلب دا اوس اقلیمي بدلون د راستنیدونکو کورونیو بې ځایه شویو په وړاندې د ناورین یو اصلي لامل دی. دغه راپور شیبه مخکې د سجرډو له خبرونو تاسو واورېده. همدارس یو شمېر ویډیوي راپورونه د سجرډو په ویب پاڼه کې تاسو لیدلی شئ او اورېدلی شئ. د دې خبرونې دا وروستی مطلب به راواخلم. د خبری برخی په پکتیا کې د نړیوالو مرستندویانو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري د کرنې په برخه کې د وی لوی سړی خونې او د اوبو د یو نسبتا اوشت کانال پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د ځمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د کرنیزو او د اوبخوار په سیستمونو پرغولو کې مرسته وکړي. ل سیمې د اسدیو مشال راډیو خبريال نجيب لالو خیل جزئیات راکوي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی په سیمه کې د کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتره اوږد کانال او د دې ځای د کروندګرو او بزګرانو د شنو میوو او ترکاریو د ساتنې لپاره یوه نسبتا لویه سړکونه جوړه شوه. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت شوی، د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه، د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالي همکاري جوړ شوي چې اوس مهال ورڅخه زر جریبه کرنیزه ځمکه خړوبېدلی شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل کچیرې په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 6 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي، نو د دې ځای 15 زره جریبه ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمنې شي.
عمده پروژه څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر رول لري او د دهقانان د لاسنیوي لپاره ډیر مهم وي. هغه افتتاح او پیل کړی سیوا سړکونه وه چې 200 میټریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیې هیواد ټیکا موسسې لخوا شکه جوړه شوې ده. دومه پروژه چې هغه د اف ای او موسسې لخوا شکه چې هغه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي، نو کانال چې هغه تقریبا 2.5 کیلومتره کانال و چې دغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا غزر جره بمزکر ازی فل حل لپاره خود موږ لپاره معیاري شی جوړ کړی دا او موږ ترازی
بلخوا ځای اوسیدونکو او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پرغولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوختي اوي. په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنه یو اړتیا ولمخې پر ځان بس شا کې دلی شي. یو تن ځای کروندګر ظاهر شوی
په 50% سنځ موږ ورسو وای دا ول په دې زمو کانال 5 متره مو 2.5 متره تر سره سه نور پاتې سوه ده. دا نور موږ ته ډار راکړی سمسال هغه هم تر سره سه موږ سا کال په تکلیف په دې تور کې موږ اوبه نه وو ټول پرمین هم کار اخیستی ده. بازګرو ته مو خلکو ته والا ډېر تاوانونه ورسېده. زه اوس هم مثال د واتر دا شان کلي دي بیا هم ښه ده.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د دوی په ځای کې د اوبو کافي سرچینې شته. خدا چې تر اوسه هم اکثره ویالې کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوي نه دي، نو د مزل د اوږدوالي له کبله ډېره برخه ځای کېږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکی حاجي بریالی وایي
په ښه سټنډرډ باندې موږ ته دا جوړ کړی ده، نو د دې لپاره موږ ټول کلی حتی دغه ټول ولس د حقیقته چې پراته دي دا ټول دې ته ډېر خوشحاله دي. مخکې به اوبو ډېر زموږ ضایعات به یې کوو، نو اوس ښه په ټایم باندې په خپل وخت سره اوبو موږ ته رسیږي انشاءالله.
یاد دي وي سره له دې چې هوا روزمکو په پرتله د پکتیا غریزې سیمې ډېرې دي، خو تر څنګ پراخې ځمکې او دښتې همدارنګه د اوبو دایمي سرچینې لري چې د اوبو د منظمو او پخو کانالونو د نشتون له کبله د اوبو ډېره برخه ضایع کېږي او له دې کبله ډېری دښتې او کرنیزې ځمکې نه کرل کېږي. د پکتیا د کروندګرو په وینا کچیرې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کړي، لرې نه ده چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوو حاصلات به څو برابره ډیر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم، هرکلی مو کوم. په خبرونه کې مې داسې څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شاید تاسو په کراتو غږ اورېدلی وي. دی امیر ګران دی. د پکتیکا په سروزه کې لومړني زده کړې کړې، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله یې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ښاغلي ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایي ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزي نه را روان شو، لاندې دورایي والا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبخش، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه، یوه ورځ خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله، او دغه ډریورانو به هلته بې موزه ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته دا د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کښې دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدې، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې، هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به هم نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کېني، هلته یو چای وچکي. نو د کابل څېره خو هغو والا ښاري څېره والا نوې والا، او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل بیا به بیرته مرکزیسي ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایطو
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلیه هم وه تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ور په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه نصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وخت کې به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاګردان راووتل هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر صنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل او وروسته هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و بیا به بالغ نه هغو ته جمناسټیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړ ولو په قطار باندې بیا به بالغ نه پانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې د ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خواب هم هم دغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وريزي لوبیا د شي بود ماشام له خوا
د ماشام له خوا خو به وريزي نه ولې چې غرمې له خوا به ولې ول د ماشام له خوا به هم سالن ول یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ول یا به دغه سي کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه وغه دغه سي سبزیجات دغه د ماشام له خوا به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب لیسه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسې متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسېږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایشي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او زمنه هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالکی یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه میپیژندلم او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول دغه سره زما لاول څخه علاقه ولا او دغه حق له ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې وه انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زوم یو بل نظام سیپای ولو خواجه بالو د ایرات و مجه یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ما ته یې نصیحت وکړ او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته له غزه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و. د داود خان
او بخشی گران صاحب ایغه ته راشو داود خان کو ده تا ته لیکن لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړل سپې ایغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه مرحوم محمد هاشم مدونوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دغه ته زه درېدلی یم یا دغه چې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغ نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغه نه وطنجار مرحوم یغه داجی داود خان کو دیتا تا جسپ کرمان دیما کوتوالا پو تلائی جاوات کی لیو بل چا سر ووسی دما وطنجار او یو بل نفر ولو علاودین سیغت دی غزنی دا بس پا حیاتی خدا دی جوان ورکلی او زمنان قنداره بالو دوی دغه سی له دغه کلی جاوات نه پورته کلی نیاتی گودلتی یو حویلی نیولی و پاگه که وسیدل سره دا وطنجان زما شخصي ملګری هم وو. نو هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یو کتابخانه والته به کته شوم ممکن د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته پیاده روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجان هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته مې دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غل راپسې وکړو وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان صاحب است په کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغسې ځم په دغه خو ارزم یو ځای به لاړ شو. نو صحیح زه به چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وای څه خبرې دي مالدا څه خبرې دي داسې او عجیب دي دغه ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلې چې څه فکر کوې داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا دی او دا ده وایي و. نو وایي څه فکر کوې که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا دسه احساس نه کاوسې په دغه کودتا کې تاسو او تاسو ملګری سپدې کودتا کې تیروتی یاستې ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
نو دا خو منم شپه خدا کودتا چې وسول موږ په ټیکا کچا کې دغه کودتا کې شامل شوو
نہ او بخشی زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګو یعنی د سیو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه شکارم کړه
موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسو دا ظلم او استبداد به ورک شي دا خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اول ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروگرام کی یا پہاگا خطاب کی شدہ دی افغانستان ملت تھا ٹول دگا چاس دی افغانستان لا ترقی او دی افغانستان لا اصول او عدالت لا تطبیق سرا مینه دلودا او ټول تای
او بس زما مطلب داو دا خودی داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2000 پنځپنځوسم شپږپنځوسم او پنځوسم کلونو کې مهم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه
و زه خو خپله په دې باندې ما راضي وم
نو بیا وروسته او بخشه بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبوره شول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشئ هغه علت خو بیا بېله خبره ده کنه خو تحلیل غواړي سه مجبوره شول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی که دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ
کومه دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره زور نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسې په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې څو لسیزې وسوسي جګړې دي مختلف سیاسی خلق یو بل ملامت وی یو وایسی خلقیان ملامت وو بل وای پرچمیان ملامت وو بل وایسی خوانیان ملامت وو بل وایسی حتی د روشن فکران ټول ملامت وو که چیرې افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وای شاید د ثبات په خپل د روش سبب سوی وای دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو ډېر ظلم و استبداد ولو همدغه ویشت سالمیان یا ځینې
نور وبخښئ خو بیا هم مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې خو لکه څرنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان اخوانیان ملایان ټول سره ناست وو په خبرو باندې به د یو بل خبرې رادولې او که چېرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه وروسته سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلی وو نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولی
نو دا خو دی د وګي او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولې شي برسې دا خو ګوریا د سیمه د هوادونو تحولات یال ته تغیرات او غل ته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسي قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهرشاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یو ټولنه کې سه یو لویه طبقه پکې بې سواده ده. فکر نه کوي سه د افغانستان روشنفکرانو یعنی د افغانستان روشنفکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تر راغی سه په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سوسي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلی. او په دې کې شک نه سوسي، په دې کې یو نفر ته شاید ګوته نیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبره وکوسي، د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه سه فکر کوسي هر څه باید له ریشې بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولوسي، دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوي چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهرشاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره وسم موجود ده. دلی کلی دی چې داود خان دا کودتا ته لس کاله په مخ کې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکاو، بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ما ته واخله. هغه وایي ورته اخیستی ولو، یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې سله صدارت لري سوی وبخشي، سله صدارت لري سوی، ډیر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم در روس کودتا وکي. لیکن که چیرته څوک دقت ورته وکي، د دغه کودتاو نتیجه سه وستو ګوري، یعنی نتیجه سمه نه دراوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وي، سه هغه کودتا ول او بیا وروسته نور کودتا وي، سه دا وضعیت د حالت تر ورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خبرونې په دې وروستیو کې که چیرته له تاسو دا پوښتنه وکم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي شوانځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر ډېره ذهنن په ماضی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل هغه د ماضی پیشي او واقعیت خو له هغو څخه هغه باید سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک ګوند لکه دی پرچم دی ګوند لکه دی خوانیانو او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نور تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده. لږه جمله څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
زخمی کری دی عاشقان دی تور دی پی کئی دی پرسن دی بان دی زخمی کری دی عاشقان دی لب دی لالون ہوئے لب دی لالون دور دی دندان دی اب روح مان دی حاصل کیا لب دی لالون دور دی دندان رسلمیان ہوئے رسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل پر ماس رسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل پر ماس Yeah.